مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د شروع په غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. په دې غړې کې په ګلګت بلتستان او بلوچستان کې د شو بریدونو په اړه درته تازه معلومات درکو. په ګلګت بلتستان کې د پوز او پولیسو باندې او په بلوچستان کې په مسافرو باندې دغه بریدونو پاړه باندې به تاسو نور حال درکو. د دې ترڅنګ د سیلابونو صورت حال باندې هم در سره رپورټونه درته لرو. خو اول بل منور شت خبرونه وو.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. اول د خبرونو سرټ کې، په ګلګت بلتستان کې د امنیتي ادارو درې اعلی چارواکي وجل شوي دي. افغانستان کې د راغلي سیلابونو له وجې د اویاو نه زیات کسان وجل شوي او د القاعده لخوا د ممکنه خطر په نتیجه کې د امریکا او ځینې غربي هیوادونو په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې خپل سفارتخانې په ارضي توګه بند کړې دي. او سپام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان ګلګت بلتستان کې نامعلومه وسلوالو د پوز او پولیسو درې افسران په ډزو وجلی دي. د هیواد د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نن سهار په چلاس کې د پوز یو کرنل غلام مصطفی، یو کپتان اشفاق او د دیامیر ضلع ایس ایس پی هلال احمد نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلی. د پولیسو ذرایع وایي وجل شوي افسران په چلاس کې د ډپټي کمشنر سره د غونډې وروسته خپلو سیمو ته روان وو. د رپورټ تر مخه د پیښه کې درې پولیس والا جوبل شوي هم دي. د ګلګت بلتستان وزیر اعلی سید مهدی شاه د دې پیښې غندنه کړې. د ترهګرۍ بزدلانه ګام ګرځولې او د دې د تحقیقاتو امر یې کړی دی. هلته د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پنجاب ته روان د سورلو د ګاډو نه نامعلومه وسلوالو دیار لستنه اغوا کړی او بیا یې وجلې دي. د مچ د لیویز چارواکو نن سهار ویلي دغه سورلۍ چې بیګا د شپې د بسونو نه کوزې کړې شوې وي، نن سهار یې په دغه سیمه کې مړی موندل شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښې نه وړاندې هم په دې سیمه کې یوه بله پیښه رامنځته شوې چې پکې د امنیتي ادارو یو تن وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د دې پیښو ذمهواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیره 850 ته رسیدلې چې پکې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان وژل شوي او لا هم د زیانونو رپورټونه را روان دي. د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې مشر عاطف الرحمن صوبه کې دا وړیدلې زیان په حق له مشال ریډیو ته وویل.
دیکھیے زمونگا پیخور، ڈی اے خان، ٹانک، چترال او سنقصانات کرک، نوخار او لکی سائڈ تشوی دی. پشاور کے تقریب 10 مکانات چکن دیا مکمل طور باندھے تباہ شوی دی او 60 چکن دیا جزوی طور باندھے دی. تگا شانتے پر ٹانک کے 44 کورونا ڈیمیج دی. ڈی اے خان کے 400 کورونا متاثر دی. اغیلا رپورٹ سے پورا نظر آگے جگہ چوبہ خطے ہوئے اسسمنٹ باغی نہ پس کی چوبہ خوشی.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي دوی د مرکزی حکومت نه په سیلابونو او بارانونو کې د وړاندې نه د خبرداري ورکولو د نظام پیاوړي کولو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې پرون ځینې رسنیو ویلي وو په دې سیلابونو کې 60 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي. د ادارې د مصیبت ځپلو سره د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. د یاد ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون په کابل کې ویل چې په دې اړه د صدر حامد کرزي د مرستیال په مشرۍ کې په یو غونډه کې ځانګړې خبرې شوې. نوموړي د سیلاب ځپلو سره د مرستو په هکله ویل.
د ډبلیو ایف پی آی او ایم پاملرنه، یونیسف او آی ټی سی هغه موسسې دي چې موږ ورسره خبرې کړي دي. نن انشاءالله د ورځې تر پایه ارزونې پای ته رسیږي او موسسې مکلفې دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسیدو سره به مرستې پر اړوندو کورنۍ وویشل شي.
دا اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له وجې تر اویاو تنو زیات مړه شوي او د ورکو شوو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. غربي رسنۍ رپورټونه ورکوي د القاعده د مشر ټلیفوني پیغامونه اوریدل شوي چې له وجې امریکا او یو شمیر نورو یورپي هیوادونو په شمالي افریقا، منځني ختیځ او یو شمیر ځینې نورو هیوادونو کې خپلې سفارتخانې په ارضي توګه بند کړې دي. امریکایي پارلیمان کې د هوملینډ سکیورټي د کمیټې مشر مایکل میکال وایي د 11 سپتمبر د نیویارک د ترهګر بریدونو نه پس دا استخباراتي خبر غالبا تر ټولو کره او باوري معلومات دي. د پوټون تر مخه استخباراتي ادارو د هغه پیغامونو څارنه کړې چې پکې د القاعده مشر ایمن الزواهری یمن کې خپل نائب سره د لوی ترهګریز بریدونو په اړه خبرې کړې دي. د دې اورېدل شوي پیغامونو په بنیاد امریکا په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې خواوشا 15 سفارتي ماموریتونه ځنډولې دي. هم په دغو هیوادونو کې برتانیا، فرانس، جرمني او ناروې هم خپلې ځینې سفارتخانې بندې کړې دي. د سفارتخانو کې بعد د رمضان چې په روانه هفته کې به سرته رسیږي تر ختمېدلو کار نه کیږي. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په لسګونو زره خلک د هغه اټمي برید د اته شپېتمې کلیزې په یاد کې راغونډیږي چې په نړۍ کې پاول وار شوی و. د هیروشیما امن پارک ته راتلونکو خلکو کې د دغه برید نه ژوندي پاتې شوي کسان دی کې د وژل شوي او جوبل شوي خلکو خپلوان او د اټم بم خلاف د کار کوونکو ادارو کسان شامل دي. دغه اټمي برید چې په 1950 کال کې شوی و پکې 140,000 خلک وژل شوي وو. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه وویل دا د دوی ذمواري جوړیږي چې د اټمي وسلو د ختمولو لپاره کار وکړي ځکه چې دا یوازنی هیواد دی چې ورباندې اټمي حمله شوې ده. د هیروشیما د برید نه درې ورځې وروسته د جاپان په بل ښار ناګاساکي باندې هم اټم بم وغورځول شو چې پکې په لسګونو زره کسان مړه شول. د دې برید نه پس جاپان په سمدستي ډول تسلیم شو او دا راز دویم نړیوال جنگ پای ته ورسېده. او بل خبر دا چې د ترکیه عدالت د حکومت خلاف د کودتا کولو په سازش کې د ملوث 215 کسانو د مقدمې فیصله ورول شروع کړی دی چې پکې یې د پوځ یو پخوانی کمانډر ته د عمر قید سزا ورولې ده. جنرال ال کر بیس بیگ چې د 2008 کال نه تر 2010 کال پورې د هیواد د پوځ مشر وو د ځان خلاف لګیدلي تورونه ردوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو خبرونه له منور شاد څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ به دا ریپورتونه اورو. گلگت بلتستان کې د پوز او پولیسو افسران وژل شوي دي. بلوچستان کې پنجاب ته تلونکو مسافر له گاډو راخته او په ډزو وژل شوي. خیبر پختونخوا کې په کومو ځایونو کې د سیلابونو څخه ډیر زیان اوخته.
زمونږ پېښور، ډی خان، ټانک، چترال او سنوکسانا، کرک، نوخار او لکی سایډ ته شوي دي. خلکو تباغ وي ته تکلیف زیات وي چې چا کورونه مکمل طور باندې تباه شوي دي.
په داسې حال کې چې د تحریک انصاف ګوند د مرکزی حکومت لخوا د ترهګرۍ په وړاندې رابلل شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې له ګډون څخه انکار کړی، خو د دې ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي
چری دا نیت صفاوی د مرکزی حکومت نمون و بالکل د مرکزی حکومت په دې کې مرسته کو چې هغه دا پالیسی بدل کی او د دې جنگ نمون بهر روزو.
په کوهاټ کې اریانا ادبی ټولنې د امن لپاره د شاعرانو پر رول یو غونډه کړې.
وست شیرشا په خاورا وست مستر په خاورا نه امن شته نه را پاتې دي سر دې په خاورا.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم موږ ته راتللی شئ. د وخت موږ سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. احمد الله سلام شي.
خدای دې وبخښه شي.
احمد الله، په گلگت بلتستان کې چې کوم برید شوی دی دغه تفصیل څه دی اوریدونکو ته کوو؟
بشیر دادا شی 13 ورځ د گلگت بلتستان چکم ضلع د چلاس چکم د گلگت بلتستان ټول نوډمبر ضلع راځي. په هغه کې د غزي اس اس پی هلال احمد خان د پاکستان فوز یو کرنل او یو کیپټن چکم دی، هغه د سیمې د ډی سی او چکم دی د چلاس، د هغه بکور کې یو میټینګ کېدو چې په میټینګ کې د پسیما کې د لاین آرډر یعنی د امن او امان صورتحال او دینه علاوه د باران نه چکم دغه څه نقصانات شي په دې حواله سره یو میټینګ وشو چې کله د درې وانه افسران دغه میټینګ واپس راووتل او واپس لکه خپل سیمو ته روانو. نو په لاره کې رونی نوې په یو ځای د چ په اغل ته په یو پول باندې موجود نامعلومه کسانو او هغه په دې موټر ولا ډزې شروع کړلې شولی چې په نتیجه کې د اس اس پی چکمو او کرنل هغه په موقع باندې لکمل شول ولې دا شان کیپټن اشفاق او نور چکم اهلکارو هغه چکمو هسپتال ته ورسول شو خو هغه په هسپتال کې کیپټن اشفاق چکمو هغه په هسپتال کې ساور کړل نو دا شان په دې پیخه کې د زاید سیم اس اس پی او دا شان یو کرنل او یو کیپټن چکمو هغه مرشل او نور چکم سکیورټي اهلکارو ځنه هغه جوبل دي خو هغه حالت د خطرې نه بهر خودل کیږي د واقع په حق له خلانور تفصيلات مختندې غل خول د ګلګت بلتستان چې کوم وزیر اعلی د مهدی شاه هغه د پیخ په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې پولیس او سکیورټي اهلکار ته ویلي چې په دې کې هر څوک کتلې د هغه د گرفتاری لپاره زر تر زر کوشش نه وکړل شي د پیخ ورستو بیا په دغه ځکه پولیس او پیرا ملټری فورس چې کوم هغه سرچ اپریشن شروع کړلو خو له تر دې دمه اوس پورې دا معلومات نه دي شوی چې آیا د حمله چا کړې ده او د حمله چې راغلي دا کسان څوک دي کوم ګروپ سره تعلق دي یا چا ذمہواري قبول کړې اوس پورې په دې حق له هیڅ معلومات نه دي راغلي خو پولیس او پیرا ملټری فورس چې کوم دي هغه په سیمه کې سرچ اپریشن شروع کړی دی خو له تر دې دمه څه گرفتاری هم په عمل کې نه راغلي او دوی لګیا دي لکه هغه خپل کوششونه کوي چې د پیخه کې هر څوک ککړ دي چې د هغه په ضد باندې سخت سخت ګامونه پورته کړي
سمه ډېره مننه احمد الله مهرباني اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او تاسو اوریدل چې په ګلګت بلتستان کې په پولیسو او پوز باندې بریث شوی دی او دغه غلطه تو اهلکار وژل شوی دی په بلوچستان کې هم یو بریث شوی دی دغه پړه باندې زموږ همکار خدای نور ناصر سره د ټلیفون په کرخه دی ناصر سلام شي
سلامونه غواش تاسو سلام او هم د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته
نو د دغه بلوچستان د بریث پړه کراته وای دا په کوم ځای کې شوی دی او څومره مرګ روب لا وخت
مننه د بلوچستان بولان د بولان د مکسیمه ده چیرته چې د پولیسو په خبره باندې تیر شپه وسلوالو پنجاب ته تلون کې 15 بسونه درولي او لاغوي څخه ټول سواریان کښته کړي دي او بیا د هغوی شناختي کارډونه کتلي دي چې تر هغه وروسته ځینې سرچینې وایي ځینې رسنۍ وایي چې 14 د پنجاب اوسېدونکي او خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی وایي چې 9 کسان په دې کې چې تښتول شوي یو کیلومتر لري وړل شوي او تر هغه وروسته هغوی وژل شوي دي د دغه وژل شویو کسانو تعلق د پنجاب له صادق آباد او راجنپور سیمو څخه به چیرته چې دغه بسونه هم همدې سیمو ته روان و د جنوبي پنجاب لمړنۍ ضلع دي چې په دغه دار باندې په اول سر کې راځي له صادق آباد او تر هغه وروسته بیا دوام یا دریم ضلع راجنپور ده نو دا که څنګه اکبر حسین درانی وایي چې تر اوسه پورې وو کسان د تصدیق کولای شي چې وو کسان تشتول شي او جلسې ودی خو ديني آزاد سرچینه او یا هم ديني نوري رسنۍ دا وایي چې 14 کسان تشتول شي او تر تشتول وروسته دا وجلسې ودی د دې پېښه مسولیت تر اوسه پورې لا هم کوم ډلې قبول کړي نه دی خو په تیر وخت کې بلوچ دلتن غشتونکو وسلوالو ډلو په بیا بیا باندې همداسې د مسافرو سورلیو بسونه درولي لاغه څخه کسان کښته کړي شناختي کارونه یې کتلي د پنجاب کسان یې په نقشه کړي وژلې دي د پتی په مالي کې دغه سی پیښو مسؤلیت بلوچ بلتن غشتونکو وسلوالو ډلو قبول کړي وو خو د دې نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه لا هم کوم ډلې قبول کړي نه دی
سمه ډېر مننه خدای نور اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي لکه موږ چې تاسو له خدای نور ناصر څخه تاسو اوریدل چې له بلوچستان څخه پنجاب ته تلونکو مسافر د ګاډو نه رخ کتل شوې دي او هغه وجل شوې دي
دا مشال ریډیو ده
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو په د سیلابونو په اړه باندې یو رپورت دروو او پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره یا ان ډی ایم ای وای د په شکل د بارانونو او سیلابونو لوجې خوښه 55 کسان وژل شوی تر دې وړاندې د وژل شو کسانو شمیره 80 تنه خودل شو و د چارواکو په وینا د خبر پښتونخوا په شمول نورو سیمو کې هم کورونو او فصلونو ته زیانونه رسیدلې دي غلام غوس په رپورت لري
د پاکستان د اپتونو سره د مبارزې د قومي ادارې ان ډی ایم ای د چارواکو په وینا په دې موجوده بارانونو او سیلابونو کې په ټول هیواد کې د مړو شمیره 55 ته رسیدلې ده او شپږ 80 زره خلک د دې سیلابونو او بارانونو نه اغیزمن شوي دي خو د پښتونخوا د اپتونو د نظم د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال عتیق الرحمن په ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د 1400 کسانو د وژنې پخلی شوی دی او لا هم د زیانونو راپورونه را روان دي.
سخت کال چې کوم سیلابونه دي کې زمونږ پېښور، ډی خان، ټانک، چترال او څو نقصانات کرک، نوخار او لکی سائڈ تشوی دی. تقریبا 16 مونگ سر ڈیتس جڑی گی. پشاور کے 10 مکانات چکن دی آغا مکمل طور باندے تباہ شوی دی او 60 چکن دی آغا جزوی طور باندے دی. دغه شان تے پٹانگ کے 44 کورونا ڈیمیج دی. ڈی اے خان کے 400 کورونا متاثر دی خو آغیلا رپورٹ اسے پور نظر آغیلا زگر چھو بخطے وے نو آغی تخمینہ بعد آغی اسیسمنٹ با آغی نا پس کی چھو بکوزی شی.
هم د بارانونو او سیلابونو په لړ کې 13 ورځ د پاکستان د مرکزی حکومت یو استازي د پښتونخوا د بعضي سیلاب ځپلي سیمو دوره کړې ده. خو په دې دوره کې د دفاعي پیداوار لپاره وفاقي وزیر رانا نوید د پښتونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د څه مرستې اعلان نه دی کړی او یوازې دومره یې ویلي دي چې هغه دې صوبې ته د میا نواز شریف د خواخوږۍ پیغام راوړلو لپاره راغلی و او هغه به د صوبایي حکومت سفارشات مرکزي حکومت ته ورسوي. په دې لړ کې مې چې کله د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شاه فرمان نه پوښتنه وکړه چې آیا دوی د مرکزي حکومت د دې استازي د دې دورې نه مطمئن دي او کنه، نو په جواب کې نوموړي وویل چې مرکزی حکومت د 2010 په سیلابونو کې د پښتونخوا صوبې سره کومي وعده کړې وي هغه هم نه دي پوره کړې.
مونږ شکرګزار یو چې دی راغ او دلته د حالات معلومولو کوششو کو. خو بهرحال سم چې دوی ته وویل چې د 2010 کم کمیټمنټ مونږ سره فیډرل ګورنمنټ کړي وو هغه هم تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. هر نیوارنګ سیستم په کار دی او 750 میلیونز دغه ستاسو مخې ته پیش کړ هغوی کمیټمنټ وکړو ګوره لیټس سی چې څه ریسپانس دی.
خو د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال عتیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې د سیلابونو په اړه د وړاندې نه د خبرداري ورکولو لپاره په چراټ او چترال کې د ریډارونو لګولو په لړ کې دوی د مرکزی حکومت استازي ته د دې لپاره په سمدستي توګه د مالی فنګي د ورکولو سپارښت کړې ده.
چې کوم تاسو د ارلی وارننګ سیستم د ډاپلر ریډار چې کوم دي دا ورته موږ پوینټ ورکړل چې دا پی ایچ ڈی پی پروجیکټس دي، اپروف پروجیکټس دي او هغه د لپاره الوکیشن.
بلې خوا ته د پښتونخوا سیلاب ځپلي له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دي ورسره مرستې وکړي شي. خو د اپتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال عتیق الرحمن د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
د ضرورت مطابق دغه هغه کې ټینټونه او هغه کې فوډ پیکیجز دوی ته ورکړل شوې دي، بلانکټس کمبلې ورکړل شوې دي او چې کوم مکانات خلکو تباه وي ته بل تکلیف زیات وي چې چا کورونه مکمل طور باندې تباه شوې دي. نو ډیمیج اسسمنټ د هغه لپاره زموږ خپل نوټیفایډ ټیمونه دي چې په هغه کې به د ریوینیو ډپارټمنټ نه وي، هغه کې به د متعلقه ایم پی اے نمائندہ به پکې دغه شان د نور هغه کې دوه درې کسان دی وی لاړ شي هغه اسسمنټ کی او هغه نه پسا دستخط کی بیا ڈپٹی کمشنر کاؤنٹر سائن کی هغه مونږ ترولی چې څنګه دا فارمالیټیز کمپلیټ کیږي هغه شانته مونږ دوی ته کمپنسیشن ورکو.
دا یادونه وړل چې د اپتونو سره د مبارزې د قومي ادارې ان ډی ایم ای د چارواکو په وینا په اگست او ستمبر کې د نورو بارانونو امکان هم شته او تر شپږ شپېته زرو پورې خلک تر دې دمه د پشخال په بارانونو او سیلابونو کې په ټول پاکستان کې اغیزمن شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو هلته په افغانستان کې هم سیلابونو درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د شپېتو په خوښه کې خلک وژل شوي، خو د افغان پوځي افسران چې د سیلاب ځپلو سره د ژغورنې مرسته کوي د وژل شوو شمېره د سلو په خوښه کې ښیي. په همدې حال کې مرستندوی ادارې بې کورشو خلکو سره په مرستو مصروفه دي چې زموږ همکاره ناجیه ساپی پی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون د هیواد په 11 ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د اوښتو تلفاتو شمیر 70 کسانو ته رسیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبه په ورځ وویل چې تر ټولو ډیر تلفات په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي او ټول 200 تنه پکې په سروبي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې بیلابیلې نړیوالې موسسې به له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې د سه شنبې په ورځ پیل کړي.
موسسې
د ډبلیو اف
پی آی او ایم پاملرنه یونیسف او آی ټی سی هغه موسسه دي چې موږ ورسره خبرې کړې دي. موسسه مکلف دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د ورستی سروې په پای ته رسیدو سره به مرستې پر اړوند کورنۍ وویشل شي.
د غیدره معمولا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کمپلو خوراکي موادو او ځینې نورو لومړنیو ضروري موادو مرستې کوي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل، ننګرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکنډي، کونړ، وردګ او غزنی کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادې سرچینې په اساس په دغو سیلابونو کې له لسو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي، خو ځینې نورې دولتي سرچینې د وروستیو سیلابونو تلفات تر دې زیات بولي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د درې ملي وا مسؤلین وایي چې د سیلابونو له وجې په سروبي ولسوالۍ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لسلو ډیر کسان وژل شوي او نږدې 10 تنه نور ندرک دي. د سروبي ځینې اوسیدونکو وایي چې سیلابونو د دې سیمې ځینې خلک ډیر ځپلي او باید اساسي مرستې ورسره وشي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو عبدالشکور په ټلیفون آزادې رادیو ته وویل:
زه دا وایم په دې حکومت نو د موسسو، دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو نه زمونږ فایده ده. د خلکو په نمائنده کې زه وایم په دې یو ګوزی وړو، په دې یو خیمه او په دې یو کمپله باندې هېڅ شی نه کېږي. په دې خلکو د خلکو آسیب لیدلی، ډېر متضرره شوي دي، کورونه یې تخریب شوي دي، اساسي کومک ورسره وشي.
افغان ولسمشر حامد کرزی هم ملکي او نظامي ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي، خو د تیرو کلونو د تجربو په اساس خلک اندېښمن دي چې اړو کورنیو ته به په خپل وخت مرستې ونه رسیږي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکمران ګوند د اطلاعاتو نوې وزیر شاه فرمان وایي چې که مرکزی حکومت د ترګرۍ د خدمو لپاره کوم ګامونه پورته کول غواړي نو دوی به یې مرسته کوي. خو نوموړي د مشال ریډیو سره مرکه کې دا واضح نه کړه چې بیا یې نو ولې ګوند د امنیت لپاره د مرکزی حکومت لخوا رابلل شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې برخه نه واخیستي. شاه فرمان سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د ترګرۍ مخنیوي او د جنگ ودرول څنګه امکان لري.
دا یو جنگ دی، اصل خبره دادا چې دا جنگ چې په دې وطن دی، په دې خطه دی، دا د فورن پالیسی سره مونږ سره دوه آپشن دي. یو آپشن دا دی چې مونږه د آئین دننه اوسیږو او د دانین دننه چې زمونږ کوم اختیار دی، نو هغه دا دی چې چونکې دا د فورن پالیسی سره ریلیټډ خبره ده، نو هغه مونږه د فیډرل ګورنمنټ ته خپل سجیشن ورکو او هغې ته ریکویسټ وکړو چې یاره دلته چې دا کوم حالات دي، نو که په دې پالیسۍ کې دا شفټ راشي نو دا حالات به مونږ ته آسان شي. دا یو آپشن دی. دویم آپشن مونږ سره دا دی چې خدا نخواسته مونږ د آئین نه انحراف وکړو، ځکه چې د مرکزی حکومت فیصلې پمنګ باندې بائنڈنگ دی. د مرکزی حکومت چې کوم فیصله کړی دی یا هغه چې کوم بهر ملکونو سره حکم معاهده کړي، نو هغه پمنګ باندې بائنڈنگ ځکه چې په صوبایي حکومت باندې نو نه خو موږ د آئین نه بهر تلی شو او نه موږ خپل اختیار داسې استعمالولی شو. پاکستان تحریک انصاف بعد پی ایم ایل این سرپدی مرسته کې شامل وی کچری هغه د جنگ نه بار راوتل غواړي او دغه د وژنه په دې علاقه کې، خاص کر په پښتونخوا کې او خاص کر په دې پښتنو باندې امن راځي، نو موږ به هر قسم تاوند مرکزی حکومت سره کو چې
آل پارٹی کانفرنس کې لکه وایي اسنه تیجی مخ کې نه دی راوته کښه
د آل پارٹی د آل پارٹی کانفرنس خو د ډیټیل ما ته پته نشته. خو بهرحال زه دا وایم چې کچری دا نیت صفاوی د مرکزی حکومت او هغه دا غواړي چې یاره د پالیسۍ کې د شفټ راشي، نو موږ بالکل د مرکزی حکومت په دې کې مرسته کوو چې هغه دا پالیسۍ بدل کړي او د دې جنگ نه موږ بهر راوځو چې زموږ په دې وطن باندې دا کمی تیاری دي چې دا آسان شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو پاکستان کې د بے سرپرسته ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکو ادارو او د بشر حقوقو فعالانو د دې هېواد یو متنازع دینی عالم هغه ګام غندل دی چې په ترڅ کې د ټي وی په یو پروګرام کې یو بے سرپرسته ماشومه جنۍ یو بی اولاد کورنۍ ته په انعام کې ورکړ. په دغه اړه د ډی پی ای خبری ایجنس د رپورټ مهم ټکی له هارون بچا څخه اورو.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے په خپل رپورټ کې په پاکستان کې د بیڅو کما شومانو یوې کورنۍ ته په واک کې د ورکولو موضوع راغستې ده. په پاکستان کې پر یاده مسله بحث تر هغه وروسته تود شو چې په دغه هیواد کې فعال د یو شخصي ټلویزیون په یو دینی پروګرام کې برخه اخیستونکي یو تن ته یو بې مور او پلار ماشوم د انعام په توګه ورکړل شو. اجانس لیکي د ډاکټر لیاقت حسین په نوم د یو متنازع دینی عالم دغه کړنې په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د کارکوونکو خیریه ادارو له غوسې ډک خبرګونونه پارولې دي. اجانس په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د ویفالې رخصنده پروین خبر راغستې چې ویلې دي جیو ټلویزیون دغه کار د خپل کاروباري ګټو لپاره کړی دی او ځکه د غندنې وړ دی. د پاکستان د ویستري خیریه ادارې ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم هم له اجانس سره په خبرو کې د یاد ټي وي چینل دغه کړنه په کلکه غندلې او د غیر اخلاقي اصولو پرېوته یو عمل بدل دی. د اجانس له لیکنې سره سم د ایدی فاونډیشن بنسټ د عبدالستار ایدی په نوم یو سړي د خیر ښېګڼې کارونو کولو لپاره په 1950 کال کې کېښود. د دې ادارې له مهمو پروژو څخه یوه هم د هغو ماشومانو چې مور او پلار یې پالل ونه غواړي په خپلو ځانګړو مرکزونو کې ساتل دي. دغه ماشومان بیا داسې بې اولاده کورنۍ ته ورکول کېږي چې وغواړي د هغوی کفالت وکړي او لکه د خپلو سکا بچو یې پالنه او روزنه وکړي. د ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم اجانس ته ویلي په پاکستان کې د داسې ماشومانو پالل چې د اصلي مور او پلار په اړه معلومات نه وي د ټولنیزو حساسیتونو له کبله یو ستونزمن کار دی. نوموړي زیاته کړې یو چاته د ماشوم ورکولو په لړ کې دوی سخت پالیسي په کار اچولې ده. داسې ښځه او خاوند چې غواړي لبنګ ماشوم واخلي د واده باید لږ تر لږه 15 کلونه پوره شوي وي. د دوی باید خپل کوم اولاد نه وي او د یو مستند ډاکټر سرټیفیکیټ ولري چې وښایي دغه ښځه او خاوند په طبي توګه د ماشوم زیږولو جوګه نه دي. د ښاغلي کاظم په خبره ایدی فاونډیشن تر دې مهاله 2300 بې څوک ماشومان نه یوازې پاکستاني او بلکې له امریکا، برتانیا او کینیډا څخه دوی ته ورغلي او بې اولاده کورنیو ته ورکړي دي. په عین حال کې د چیپا په نوم د خیریه ادارې مشر رمضان چیپا د یاد پاکستانی ټلویزیون په پروګرام کې د یوې ماشومي جنۍ په انعام کې د ورکولو د خپل اقدام دفاع کړې ده او ویلي دي چې دغه کار یې له دغه رقم ماشومانو سره د خلکو د همدردۍ د جذبو پارولو په مقصد کړی دی. خو د بشري حقونو فعاله میرمن پروین د نوموړي لخوا وړاندې کړل شوې دغه جواز نه مني او وایي چې یو ماشوم چاته داسې په ډاګه په توفه کې ورکول د اخلاقي او انساني حقونو د اصولو ضد یو عمل دی.
مشال ریڈیو وار
بالکل اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ته په پښتو ژبه باندې نه هغېټې هر ورځ خبرونه لري. اوس د هارون بچا په غکی وسندرو
زهرو بخامار نلری وگرزی مستانا ملا بدار نلگری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلگری وقت برازی رازی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د خبرونې نیمای کې ول منور شاه باد خبرونو لنډی زور
د پاکستان گلگت بلتستان کې نامعلوم وسلوالو د پوز او پولیسو درې افسران په ډزو وجلی د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نن سهار په چلاس کې د پوز یو کرنل غلام مصطفی یو کپتان اشفاق او د دیامیر ضلع ایس ایس پی هلال احمد نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل د پولیسو ذرایع وایي وجل شوي افسران په چلاس کې د ډپټي کمشنر سره د غونډې وروسته خپلو سیمو ته واپس روانو هلته د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پنجاب ته روانو د سورلو گاډو نه نامعلومه وسلوالو دیارلس تنه تختولي او بیا یې وجلی دي د مچ د ډیویز چارواکو نن سهار ویلي دا سورلۍ چې بېګا د شپې د بسونو نه کوزې کړی شوې وې نن سهار یې په دغه سیمه کې مړی موندل شوې د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمېره 850 ته رسیدلې چې پکې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان وژل شوي او لا هم د زیانونو رپورټونه را روان دي هلته په افغانستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي د یاد ادارې د مصیبت ځپلو سره یاد ادارې له مصیبت ځپلو سره د مرستو زیاتولو غوښتنه کړې ده غربي رسنۍ ریپورټونه ورکوي د القاعده د مشر ټلیفوني پیغامونه اوریدل شوي چې لوجه امریکا او یو شمېر نورو یورپي هیوادونو په شمالي افریقا منځني ختیځ او ځینې نورو هیوادونو کې خپل سفارتخانې په ارضي توګه بندې کړې دي نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په لسګونو زره خلک د هغه اټمي برید د آتش په اتمي کلیزي په یاد کې راغونډیږي چې په نړۍ کې په اول وار شوی و د ترکیه عدالت د حکومت خلاف د کودتا کولو په سازش کې د ملوث 215 کسانو د مقدمه فیصله اورول شروع کړي چې پکې یې د پوز یو پخوانی مشر ته د عمر قید سزا اورولې ده
منور شادر ته د خبرونو لنډیز وایي اوریدونکو بل رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وره
اکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بشکال بارانونو دی ځل هم د ملک په مختلفو برخو کې سلسله روانه ده چې له وجې سخت کال هم مرګ جوبله را مخې ته شوې ده ادارې وایي چې حقیقت دا دی چې حکومت او د کام ماهرینو په شپږ شپېته کالو کې د قدرتي افتونو سیلابونو خطرناکې ناروغۍ په حادثو کابو موندلو لپاره داسې څه میکانیزم او نظام نه دی جوړ کړی کوم چې ترقی یافته ملکونو کې وي ادارې وایي چې داسې حال کې اولس حکومت ملګري ملتونو او نورو امدادي ادارو د مرستې په انتظار وي ادارې وایي چې په غونډ ملک کې شکال بارانونو کچرته د گرمی زور مات کړو نو حالت د حکومت غفلت او اړوند ادارو بے وسی د افسوس وړ ده ادارې وایي چې دا صحیح ده چې د قدرتي افتونو مخ کې انسان بے وسی فطری ده خو څنګه چې ترقی یافته ملکونو د قدرتي افتونو شدت کمول لپاره مؤثره ګامونه اوچت کړی دي نو په کار ده چې پاکستان هم داسې ګامونه اوچت کړي او په دې حالاتو د پاکستان اعلی چارواکو له غور په کار دي مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وړو کې اختر په ورځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د خطر تر مخه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوی دي او په داخلي او خارجي لارو سکیورټي زیاته کړې ده ادارې وړاندې لیکي چې د داخله چارو د وزارت وینا ده چې د انټلیجنس رپورت پر رڼا کې دوی د سکیورټي غوره انتظاماتو لپاره اسلام آباد پولیس ایئر فورس او د نیوی کمانډو په ګډه ډلې جوړې کړې دي د ادارې په وینا چې د حفاظت لپاره داسې قسمه انتظامات خو د ساینې وړ دي خو آیا ترهګر دومره زورور دي چې د هغوی د مقابلې پاره دومره غټه سکیورټي د مارګری په غرونو ودرولې ده ادارې اخیره کې لیکي چې څنګه د اسلام آباد لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی دي نو باید چې ټول ملک له هم داسې اقدامات اوچت کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي په دې ورستیو کې په لیبیا، عراق او پاکستان کې د وسلوالو لخوا د جیلونو ماتولو پیښو یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي د مثال په توګه دا چې د دې پیښو یو شانواله سرګندوي یو بلته په نږدې وخت کې د دې ترسره کېدل سمان لري. آیا دا پیښې یو بل سره تړاو لري او که څنګه؟ او دا چې د دې پیښو ذمواري د القاعده په لوی وسلوالو ډلو منلې ده، نو آیا القاعده په دې کې سهمکاري کړې ده او که نه؟ دې پیښو ته په ژور نظر کتلو سره داسې ښکاري چې دا تر ډېره حده یو شانواله لري. مجله لیکي د جیل ماتولو د دې پیښو لپاره د مناسب وخت خوښول او په کامیابۍ سره خپلې کارویانې ترسره کول دا څرګندوي چې ځایي وسلوالې ډلې په ځان لا دومره استعداد نه لري او ممکنه ده چې القاعده ورته په دې لړ کې لارښوونې کړې وي، ځکه چې وسلوالې ډلې په څه ناڅه شکل کې د القاعده سره همکاري کوي. د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتولو ذمواري د پاکستان طالبانو منلې ده او دا را څرګندوي وایي کېدای شي چې القاعده ورسره مرستې کړې وي. مجله وایي که لیبیا، عراق او پاکستان کې د جیلونو ماتولو په پیښو کې القاعده ملوث وي، نو دا څرګندوي چې دا ډله لا هم ډیره فعاله ده او د ځان مضبوطولو او خپلو چالونو په کار کې مصروف ښکاري او د منځني ختیځ او شمالي افریقا پورې یې اغیز خور شوی دی. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې، لیکي د امریکایي لګښتونو د څارونکې ادارې مشر جون اف اسوپکو وایي امریکا په افغانستان کې د 1.5 میلیون ډالرو ټیکې داسې خلکو او کمپنیانو ته ورکړې چې په اړه یې ویل کېږي د طالبانو او نورو ترهګرو سره تعلقات لري. ورځپاڼه د امریکا د وزارت دفاع د ویان میتیو بوریک د خولې لیکي د درغلیو د تحقیقاتو لپاره د پوز خاص ادارې ته تیر کال دغه ډول 30 کیسونه مخې ته راغلي وو او دا راز د ثبوتونو د نشتوالي په نتیجه کې یادې ادارې د هغوی خلاف هیڅ قانوني ګامونه نه دي پورته کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د امریکا قانون ترهګرو او یا د هغوی پلویانو ته د ټیکو ورکول په سختۍ سره بند کړي او د دفاع وزارت هم د دې بندیز لاندې دی، خو د خارجه چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یعنی USAID د دې قانون لاندې ناراضي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو بالکل تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې مختلف رپورټونه لوستلی شئ، همدارزل تصویرونه او ویډیوګانې هم شته، هغه هم کتلی شئ. که زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو هغه هم موږ ته د فیسبوک د لارې د تبصرو په شکل باندې هلته لیکلی شئ. سلام پښتونخوا خبرونه ده، راځئ د اسحاق خان امیری په هغه کې بسندره وو.
سلام تم سلام سوکھ مل زان سر زان گنی سوکھا سال سنگو نام دل تر دیم سوکھ میں نیشنی سوکھ میں سلام تم سلام مل سان سر سان گنی سو پراپت سال سنگو نام شلی نہ مل چا سر جڑا شریکا نہ مل نورو سر مین یوشن نہ مل نورو سر سا شریکا لکل ونی جلا شوی پانا د زمانی سلے پسر خستے لک دش پی طوفان وغلے مرغا سڑو بادنو میں وزرا خستے سڑو بادنو میں وزرا خستے دل تپر دیم سوک میں نا پیجنی سوک میں سلام تم سلام آئی سوک میں لذان سرزان گنے سوکھا تسیال دنگو نام پردیم خیرات خور می گنی حلتا تلو مبخ پلا خاورا دلتا بی ویاڑا یما تور می گنی دس روز کر وٹو لبارا نراغلم دتو متنو دگلیو خارتا لتو روریزو نراو تختیدم راغلم د بادو د سلیو خاتا راغلم د بادو د سلیو
اوریدونکو د مسافر د ژوند په اړه مو د سخان اميري سندره اوریدل او تاسو ته بد منګو چې مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل خبرونه لري په غو کې و د مسافر خبرونه هم ده او تر څنګه نور خبرونه نور ونیز خبرونه هم شته چې تاسو ته ټلیفون کوي شي یا په اړه باندې مونږ ته نظرونه ویل شي د دې تر څنګه تاسو ته د سیمي او نړۍ په اړه باندې رپورټونه هم لرو
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
اردوونکو وروسته لاغې چې امریکایي چارواکو د عربو په جزیره نما ټاپو وزم کې د القاعدی د مهمو مشرانو پټې خبرې کشف کړې چې دوی په غربي ګټو یو لوی برید پلان کړی دی امریکایي چارواکو د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې خپل سفارتخانې او کنسلګری تړل دي اوس چارواکي وایي کېدای شي د اګست تر لسم نیټې پورې به دغه دفترونه تړلې پاتې وي فرانس پریس خبري ایجنسی په دې اړه رپورټ لري له نجیب امیر څخه د دې غټې کې ورو
فرانس پریس خبری اجانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي د القاعده د ممکنه حملو له ویرې به په منځني ختیځ او افریقا کې د نوموړي هیواد سفارتخانه د اګست تر لسمې نیټې پورې تړلې وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ول سفارتخانه د حفاظتي ګامونو په موخه د تیرې هفتې ورځې راهیسې تړل شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان یین پساکی وایي د دې معنی دا نه ده چې ګواکې دوی د خطرو کوم نوي شواهد موندلي بلکې دوی دا کار د خپلو سفارتکارو د ځایي کارکونکو او همدارنګه د ملاقات کوونکو د ژوند د خوندي ساتلو په موخه ترسره کوي فرانس پریس اجانس لیکي وروسته لاغې چې د القاعده د لوړ پوړو مهمو مشرانو پټې خبرې کشف شوې د تېرې یکشنبې په ورځ د امریکې 25 سفارتخانې او کنسلګرۍ وتړل شوې د کانګرس غړو ته د معلوماتو ورکولو په غونډه کې ویل شوې دا ګواښونه د جدي نوعیت دي د امریکا د داخلي امنیت د ادارې مشر مایکل مکاول وایي دوی چې کوم غواخونه ترلاسه کړي هغه د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په سیر د خطرناکې کچې دي نو موري وایي یو احتمالي حمله خای د روژې د مبارک میاشتې په اخیره ورځ پلان شوی وي امریکایي چارواکي وایي دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د عربو په ټاپو وزما یا جزیره نما کې د القاعدې مهم مشران د یو لوی برید په اړه خبرې کوي د امریکا د ګډو ځواکونو قماندان جنرال مارټن ډیمسي اي بي سي ټلویزیون ته ویلي دا وایي چې کوم غواخونه مخې ته راغلي هغه د پخوانیو هغه په پرتله د جدي نوعیت دي نوموړی وایي د برید ځای نه دی معلوم خو هدف یې یوازې امریکایي نه بلکې غربي ګټې په نښه کول دي نوموړي ټلویزیون ته امریکایي چارواکي د نوم د نښه کار کولو په شرط ویلي داسې احتمال شته چې ځینې ځانمرګي د جراحۍ په ذریعه په خپل وجود کې دننه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي سول امنیتي خنډونو واوړي په کومو ښارونو کې چې امریکا خپل سفارتي دفترونه تړلي په هغو کې ابوظبي ریاض جده دوها دوبی کویت ماناما مسکت سنا ترابلس خرطوم پورت لویس او یو شمېر نور شامل دي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی د جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، که چیرته تاسو د جمهوریت او ډیموکراسۍ په اړه باندې کومې پوښتنې لرئ یا کوم نظر لرئ، نو خامخا د مشال رېډیو سره شریک کړئ. موږ به کوشش وکړو چې د هغې په رڼا کې دغه پروګرام تاسو ته جوړ کړو. پامیر ساحل دا پروګرام تاسو ته جوړوي او د دې تر څنګ د مشال رېډیو نه نور ډېر پروګرامونه، نور یونیزي خپرونې هم شته. دی د قبایلي سیمې د انتظام ادارې قبایلي سیمو لپاره 8 کیډیټ کالجونو د جوړولو اعلان کړی دی. کوم بچې په روانو 15 کلونو کې د دوی پوانا پوره کیږي. د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې یو اډیشنل افسر هاشم خان وایي چې دې سره به د تعلیم معیار هم ښه شي او د قبایلي سیمو د زده کوونکو لپاره به د تعلیم نورې موقع برابر شي. زموږ همکار رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلی سیمې د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ په اوو واړو ایجنسو کې اوو کیډیټ کالجونه او یو یې په نیم قبایلی سیمه کې د جوړولو اعلان کړی دی. د دې په هکله د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې اډیشنل افسر هاشم خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کیډیټ کالجونه د سعودي عربستان او عرب اماراتو په مرسته جوړیږي، کم به چې 15 کال پورې مکمل شي. فاٹا سیکرٹریٹ کوشش دے چی قبائلی سمے کی معیاری تعلیم یقینی کری.
زمین کا چکم اگر مقدار دے یا تعلیمی دارو تعداد دے نہ اوس خو ډېر حده پورې خشه دی که نه، خو چونکې کوالټي زمونږ کمزوری وه، نو هغې دپاره مطلب دی چې مونږ دا انګلش میډیم او دا کریډ کالجونه او دې علاوه مونږ مطلب چې مډل سکول پبلک سکول زمونږ یو پروګرام آلریډي چلیږي که نه، نو دا ټول ګامونه دې دپاره دي چې زمونږ کوالټي د تعداد سره سره مطلب دی چې زمونږ کوالټي هم مطلب دی خشي.
د تعلیم په حق له اوچت کړی شوي د فاټا سیکرټریټ اقداماتو په اړه د کوهاټ یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ناصر جمال وایي چې د سر د قبایلي سیمې زده کوونکو ته به نه صرف تعلیمي اسانتیاوې ترلاسه شي بلکې کې مقامی خلکو ته به د روزګار موقع هم ترلاسه شي.
دا داسې فصل دی چې کنه نه وکړو سبا د دې میوه نه ملاویږي، دا به یو سمو د پس د دې فائدې او د دې میوه به موږ ملاویږي. نو ډېره ښه خبره ده چې په هر یو جنسې کې یو یو کیر کالج کلاویږي. دې سره به ظاهره خبره ده چې لوکل خلکو ته به څنګه سمات کوډ لګ روزګار هم ملو شي. هغه کسان چې کوم په دې کې چې ټیچنګ به کوي هغه به هم امید دی چې هغه به هم کوالټي والا روزګار به هم ملو شي او تعلیمي ادارې خو یې سرکم کلاویږي. ډېره ښه خبره ده.
د فکر ده چې دې کیډیټ کالج لپاره به دیش روکنی فیکلټی اخیستل کیږي، کم بچې د بورډ آف گورنر سټاف منتخب کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا ده پختنو پا غفتنو بانی ده بی پارمانو رو رویده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شهوری وره ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو جیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هر جمعه پورز په پاوکم 3 بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو، په اتلان خبرونه کې تاسو د پښتنو په اغه شخصیتونو باندې موږ معلومات دروو چې هغوی په سوله ییزه توګه باندې د پښتنو لپاره یو څه خدمت کړی. که ستاسو په سیمه کې هم داسې یو کس تیر شوی چې هغې د امن او سولې لپاره د خلکو لپاره یو څه کار کړی، نو تاسې موږ ته په اړه باندې ووایئ. موږ به کوشش کوو چې په هغې باندې هم پروګرامونه درته جوړ کړو. اوس درته یو رپورټ لرو. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې عمران خان د ایجنډې په شا یهودی لابی لاس لري. بلخوا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به ویل دي چې مولانا فضل الرحمن دی په عدالت کې ثابته کی چې هغه د یهودو نماینده یا ایجنټ دی. په دې حق لبنې احمد الله رپورت لري.
تیر ماخستان یو نجی ٹی وی سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې عمران خان ته نه خود اسلام پتشتا او نه د پاکستان. زما د عمران خان سره څه ذاتی اختلاف نشته، خو چې کله ما ته معلومه شوه چې عمران خان ایجنډې په شا یهودی لابی ده، نو ما د دې نشاندهی وکړه. د مولانا فضل الرحمن د خبرې تایید د یاد شوی ګوند صوبائی ترجمان جلیل جان سپدا ډول کوي.
مولانا صاحب یو زموار پولیټیشن دی او یو مذهبي جماعت امیر دی. هغه چې زموار زموار سره په دې ټول چینل کې خبر کړی دا چې میں جمهور کے ساتھ اعلان کرتا ہوں نو اگر سر وسط ثبوت نہ ہم خبر بھائی اسے وصول کا بن الزام نہ لگی تے کوم ایجنڈا دا اگر مون ثبوت کو جو ایجنڈا دا بیرونی ایجنڈا دا د خپل ملکی ایجنڈا دا.
د مولانا فضل الرحمن د تور په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ایوی خبری غونډه ته ویل چې زبا عدالت تزم او فضل الرحمن دی په عدالت کې ثابت کړی چې زما یهودو سره څه رابطی دی او په څه ډول زده یهودو ایجنډې لا په پاکستان کې ودا ورکوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی ممبر علی محمد خان وایي
مولانا صاحب د الیکشن دوران کې د خبرې په کولې یهودیانو ایجنټ او دا هغه ورځ کې مونږ د دې غزک نه کوچی بس چلو الیکشن دې ته بدا طریقه خفکاری بجا د دې چې لکه په عمران خان کې بل څه کمی را وباسي چونکې داسې خبره پکې سره نه وي چې اسانه خبره ده په جیب کې سړی سره کفر فتوا پرته ده. بس افسوس خبره دا ده چې بجای دې چې په ایشوز باندې ډسکشن وکړو تعلیم یافته خلک سنجیده خلک دا سیاست کوي او دا خبره کول چې دا د یهودي ایجنټ دی دا د یهودي لابي سړی دی دا یهودي دی دې باره کې به صرف دومره ووایم چې عمران خان دا خبره وکړه چې بھائی ته دا وایي چې یهودي ایجنټ زه تا عدالت ته بوزم اوس په خبرې په عدالت کې کیږي هلته کې ته ثابت کا بیا چې مال څه سزا راکوي هغه راکوي که تا ثابت نه کړم بیا پکار دی چې ته په دې خپله خبره باندې توبهګار استغفار شي.
علی محمد خان زیاته کړه چې مسلم لیگ نون نه وروستو زمنګ ګوند په ټول ملک کې زیات وټونه اخستی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال فیډریشن چارواکي وایي چې د پاکستان د فوټبال قومي ټیم به یو دوستانه میچ لپاره کابل ته ورځي. د چارواکو په وینا دا لوبه به د روانې اګست میاشتې په 20 تاریخ وشي او ورسره به نورو رسمي میچونو ته لاره هواره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان فوټبال لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې هم برخې اخیستې او په عالمي درجه بندۍ کې مخ په وړاندې روان دي. مرزیا احمدزی په رپورټ لري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال او د فوټبال د ملي ټیم ترینر همایون کارګر وایي دی د سیالۍ هدف د ورزش له لارې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول دي.
دوستانه سیالۍ د ښو اړیکو په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره، خو په تېره بیا د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د نیکو رابطو د جوړولو په خاطر ترسره کیږي. موږ غواړو چې د ورزش له لارې ټولې نړۍ ته ژغ ورسوو او د فوټبال له لارې غواړو د پاکستان خلکو او ځوانانو ته پیغام ورسوو چې د افغانستان خلک د سولې غوښتونکي دي.
ښاغلی کارګر وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به هم د دوستانه سیالیو په هدف د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه پاکستان ته ورلاړه شي. تمه کیږي چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ له سیالۍ یوه اونۍ وروسته افغان ټیم د جنوبي آسیا د هیوادونو په تورنمنت کې د ګډون لپاره نیپال ته ورلاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په 1922 کال کې د نړۍ د فوټبال د فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ او په 1950 کال کې د آسیا د فوټبال د کانفدریشن غړیتوب هم حاصل کړ. د فوټبال د فدراسیون د مسؤلینو په خبره د کورنۍ جګړو په ترڅ کې د فوټبال سیالۍ له پامه غورځېدلې وه، خو هغوی وایي د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو په تیرو 8 کلونو کې له 60 څخه زیاتې رسمي او دوستانه سیالۍ کړې او ښې بریاوې لرلې دي. د فوټبال فدراسیون مرستیال وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ پرمختګونه کړي دي.
فوتبال افغانستان از لحاظ روابط بین المللی خود
د افغانستان د فوتبال فدراسیون د نړیوال اړیکو لمخې په فیفا ای اف سی د سیمې او عربي هیوادونو ترمنځ ځانته ځای پیدا کړی او د افغانستان فدراسیون دا توان پیدا کړی چې د فوتبال په ټولو رشتو د بیلابیل عمرونو ځوانان په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي، خو په افغانستان کې ورزشي مسؤلین هیله څرګندوي تر څو وکړای شي د ورزش له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې فضا رامنځته کړي.
اوریدونکو تاسو له کابل د مرزی احمد زئی رپورټ ورته په دې کې تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د فوټبال یو دوستانه سیالي کیږي او میچ پکېږي. اوس یو کلتوري رپورټ ورزو د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې اریانا ادبي ټولنې و کلتوري غونډه کړې. په دې غونډه کې دوی پر یو شعر د تنقیدي کتنې ترڅنګ یو مشاعره هم وکړه. د اریانا ادبي ټولنې غړي وایي چې د امن او مینې د خورولو لپاره د شاعرانو کردار ډېر اهمیت لري او په کار ده چې د ادب سره تړلي خلک په دې لار کې خپلې هلې ځلې وکړي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
او شاعر د کوهاټ اریانا ټولنې لخوا تنقیدی نشست او آزاده مشاعره کې تنقید ته وړاندې کړل شوی په خپل غزل کې د ننني حالات او عکاسی داسې کړې ده.
اوس د شیرشاه په خاوره، اوس د غزنوی په خاوره،
اوس د شیرشاه په خاوره، اوس د غزنوی په خاوره، نه امن شته ده نه را پاتې دي سپرلی په خاوره. حیران پدیم چې بزمکه څنګه ځای ورکوي.
پروفیسر ظفر تنها د غزل د مطلع په شعر داسې بحث وکړو.
پختون پختون سره په جنگ دی ته خبرې کنه، آشنا زمون کلی اوس رنگ دی ته خبرې کنه. دا د موجوده چې کوم حالات خصوصي طور د مونږ د پښتونخوا کې په غریزو سیمو کې کوم شروع دي، دا د دې ډیره بهترینه یوه عکاسي ده. او اولنې مصرې کې یقینا چې موږ ګورو چې دلته کې پښتون مري لګیا ده، دا یو طرف ته دی کمرې هم او کابل طرف ته مري پښتون ده. نو شاعر دا خبره کوي چې بای مخکې چې کوم حالات وو د ملګری ته چې څومره پورې دلته وي سمندر پار نه ولوړ حالات چې څنګه وو، دا څنګه پوره منو خواږه حالات لیدلي وو چې هلته کې به خلک یو بل سره کېنا استل، خو مطلب ده چې په یو ځای باندې باغونډي کې دي، په یو ځای بمنځونه کېدل. نو ملګری ته دا پیغام ورکړي چې ملګری اوس هغه حالات نه دي، حالات ډیر کړکې چند دي او ډیر نقصان شو ده دلته کې.
د غزل د یو بل شعر پاړه پروفیسر ظفر تنها وایي چې دا ترهګرۍ په پیښو کې نه یوازې ژوندي خلک متاثر شول، بلکې د اولیاء کرامو مزارونه هم نشو بچ پاتې.
هغه زمونږ د بابا مزار په بم ولوتو، هم یې وژلې چې ملنګ دې ته خبرې کنه. نو ما خیال دی چې مو په خیبر پښتونخوا کې رحمان بابا، خوشحال بابا، حمزه بابا، د مراد دې ننګیالو، د هغه صوفیاو ژوندي خو پرېده چې مزارونه هم ولوړېدل، خلکو ولوزول. نو ما خیال دی دا د روحاني لحاظ سره هم بدقسمتي او سماجي لحاظ سره هم بدقسمتي چې ما خیال دی نه بله غټه نقصان خبره کېده.
دا دې تنقیدی نشست او آزادې مشاعرې مشر میلما نوموړی شاعر او صوبایي اسمبلی پخوانی غړی ډاکټر اقبال فنا وایي
چې د کومو اسبابو په وجه باندې دا امن خراب شوی دی، د دغه اسبابو لټون کول او دغه اسباب د منځه وړل دا د دې یو مستقل امن راوستلو علاج دی. اوس شاعران، ادیبان، مشاعری د دې په واسطت مونږ دا کول شو چې هغه اسباب ولټو او خلکو ته د امن د خوګلت د امن ضرورت دا ور په ګوته کو چې امن څومره ضروری دی زمونږ د ټولنې لپاره، زمونږ د ژوند لپاره امن څومره ضروری دی. د امن راوستو لپاره خلک راپارول په دې کې دا یو ډیر لوی رول لوبولی شي.
د اریانا ادبی ټولنې واکمن عبدالله ظاهر وایي دوی هر 15 ورځې پس تنقیدی نشست او آزاده مشاعره کوي چې مقصد یې په سیمه کې د امن لپاره هلو ځلو ته وده ورکول دي.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار رپورټ اوریده چې په کوارټ کې د اریانا ادبی ټولنې په اړه راځي چې اوس یو سندره ور
سو
خبر